سلام ډیره مننه ستاسو څخه اوریدونکو ته هم زما لخوا سلام. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د سر راپور مدا دی چې د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکي ویلي چې په بلخ کې پر 209 شاهین قلو اردو د تیرې جمعې په حمله کې د وژل سو سرتیرو شمیر 144 ته رسیدلی دی. پیل خبرونه کوو. د اورزګان د مرکز ترین کوټ په مربوطاتو کې د هوایی او ځکنیو عملیاتو له کبله 9 دولت ضد وسلوال وژل سوي. د سویډن یوې محکمې پرون 2 افغانان او یو سویډنی پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور په بند محکوم کړل. د امریکا ولسمشر هغه کسان غندلي چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني لخوا د شاوخوا 6 میلیونه یهودانو ډله ییزه وژنه یا هولوکاست ردوي. راپور نوید دایش دلی او وسلوال طالبان جنگیالیو د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالی په مربوطاتو کې جګړه کړې ده. د ازادي رادیو خبريال د محلي چارواکو په حواله وایي په دې نشته کې چې پرون یې هم ادامه درلوده په دواړو لوریو کې پلسګونو جنگیالي وژل سوي دي. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر ازادي رادیو ته وویل نشته او کړکیچ پیل سوی دی. نشته د درزاب ولسوالی په لاسو ساحو کې ادامه درلوده. جوزجان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کې سخت ریزو وسلوالو ډلو له دې جملې داعش او وسلوالو طالبانو پکې فعالیتونه زیات کړي دي. د 215 اتل قل اردو چارواکي وایي د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ په کوټوال سیمه کې په یو لړ هوایی او ځکنیو عملیاتو کې 9 وسلوال وژلي او 10 تنه ټپیان کړي دي. د 215 اتل قلو اردو مطبوعاتي دفتر تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل وسلوالو ته دغه مرګ ژوبله په تیرو 3 ساعتونو کې د هوایي ګزارونو او د توپونو په ډزو کې اړولې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې په وژل سوی کې د طالبانو یو مشهور قومندان محمد ولی چې په عبدالله مشهور و هم شامل دی. د 215 اتل قلو اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. اورزګان د افغانستان له هغو ناامنو ولایتونو څخه دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د مرکز ترین کوټ په شاوخوا کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل دي. د سویډن یوې محکمې د سه شنبې په ورځ 2 افغانان او یو سویډنی پر یوې ښځې د جنسي تیری او په فیسبوک کې د قضیې د ژوندۍ ویډیو د خپرولو په جرم په بند محکوم کړل. له محکوم سویو څخه یو تن 20 رضا محمد احمدي شول سوی چې د جنسي تیری په جرم په 2 او 3 بند محکوم سوی. 18 میسم افشار بیا د جرم شریک بلل سوی او په 1 بند محکوم سوی. دغه دواړه افغانان دي او په سویډن کې ورته د اوسېدو اجازه ورکول سوې وه. له دوی سره دریم تن یو سویډنی 20 ایمیل خوداګولی له دې کبله چې د جنسي تیری ویډیو یې پر فیسبوک خپره کړې او پولیسو ته یې د دې جرم راپور نه دی ورکړی په 6 بند محکوم سوی دی. دغه کسان د سویډن پلازمینې ستاکهولم ته نږدې په اپسالا شرګوټي کې د جنوري پر 22 وروسته له هغې ونیول سول چې پر فیسبوک د خپرې سوې ویډیو څخه یې خلکو ځایي پولیسو ته شکایت وکړ. محکمې دغه راز مجرمانو ته حکم کړی چې د جنسي تیری قرباني ته به د څه کم 18,000 امریکایي ډالرو معادل تاوان هم ورکوي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه کسان غندلی چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني لخوا د شاوخوا 6 میلیونو یهودانو ډله ییزه وژنه یا هولوکاست ردوي. ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې د هغو کسانو پر ضد به مبارزه وکړي چې له یهودو سره تبعیض کوي. ټرمپ په واشنګټن کې د کانګرس په ودانۍ کې د هولوکاست په یاد جوړو سویو مراسمو ته وویل هغوی چې هولوکاست ردوي له دې ناوړې کړنې سره همغږی دي.
Those who deny the Holocaust
هغوی چې هولوکاست یا د یهودو ډله ییزه وژنه ردوي له دې ناوړه عمل سره ملګرتیا کوي. موږ به غلي پاتې نسو هیڅکله نه. موږ به بیا هیڅکله د داسې شر په وړاندې غلي پاتې نسو. ولسمشر ټرمپ چې د هولوکاست له پیښې څخه یو شمېر ژوندي پاتې سویو یهودانو د امریکا د کانګرس غړیو او د دویمې نړیوالې جګړې د مهال یو شمېر متقاعدو پوځیانو ته یې خبرې کولې. د ځینو وروستیو یهودي ضد فعالیتونو یادونه وکړه او ژمنه یې وکړه چې په وړاندې به یې مبارزه وکړي. ولسمشر ترامپ وخت ته رسیدو وروسته له انتقادونو سره مخامخ وچی د يهودو پر هديرو او مرکزونو د بریدونو د ورستي چپی پر زدې جدي عکس العمل نه دی شوولې. خو پرون نموړی د امریکا د ولسمشر په توګه ژمنه وکړه چې واشنگتن به تل د يهودو ترڅنګ ودرېږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي څوک چې ولسمشر بشار الاسد واک نوي پرېښي د سوریې جګړه پای ته نه رسیږي. اردوغان د سه شنبې پورې په یوه مرکه کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي سوریه باید له بشار الاسد څخه آزاد شي، نو د دې هیواد د شپږ کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یو هواری پیدا شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي اسد په سلګونو زره کسان وژلي. اسد په سوریه کې د شخړې راتلونکی حل نه دی. سوریه باید له اسد څخه آزاد شي چې دغه حل لار وموندل شي. تر هغو چې اسد په واک کې وي په سوریه کې حل لار نشي موندل کېدی. سوریه د نننی حالت ته ورسوله. دی د دولتي ترور د هغه وضعیت مسؤول دی چې نن سبا پر سوریه حاکم دی. د ترکیه ولسمشر زیاته کړې چې یوازې 3.5 میلیونه سوریایي کډوال دا مهال د ده په هیواد ترکیه کې اوسي، 1.5 میلیون نور په لبنان او شاوخوا 1 میلیون نور په اردن کې دي. د اردوغان په وینا دوی ټولو خپل پلرنی هیواد د سوریې د واکمن له لاسه پرېښی دی. اردوغان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته ویلي چې د بشار الاسد مدافع یا وکیل نه دی. دا په اصل کې ده چې روسیا له 2015 میلادي کال راهیسې د هوایي بمباریو په وسیله د بشار الاسد ملاتړ کوي. د روسیې تر څنګ ایران هم د بشار الاسد د رژیم نږدې ملاتړی هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې او عراق په شمال کې د کورد جنګیالیو پر اهدافو د ترکیې پر هوایي بمباریو ژوره اندېښنه ښوولې ده او ویلي دي چې دا هوایي بمباری د امریکا په مشرۍ د هغه پوځي ایتلاف لخوا نه دي تصویب شوي چې د داعش د سختریزو وسلولو پر ضد جګړه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سوریې او عراق په شمال کې پر کورد جنګیالیو د ترکیې د بمباریو په اړه خپلې اندېښنې په مستقیمه توګه د ترکیې حکومت ته رسولې دي. د سه شنبې پر ورځ پر کورد وسلولو د ترکیې هوایي بریدونه د دې سبب شول چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ایتلاف کې کورد غړي د ترکیې د بمباریو په وړاندې د امریکا د هوایي خوندیتوب غوښتنه وکړي. د عراق کورد چارواکو دغه راز له دې بریدونو وروسته د عراق په شمال کې د سینجار له سیمې څخه د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی د وسلولو د وتلو غوښتنه کړې ده. ترکیه تایید کړی چې جنگي الوتکو یې د عراق په سینجار سیمه کې او د سوریې په شمال کې پر کورد ملیشو بمباری کړی دی. د ترکیه پوز په یو اعلامیه کې ویلي په سینجار کې د هوایي بریدونو هدف دا و چې ترکیه ته د بریدونو لپاره د کوردستان د کارګر ګوند لخوا د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال مخه ونیسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه شنبې پر ورځ ناوخته ویل اجازه به ورنکړي چې د سینجار سیمه د کوردستان د کارګر ګوند د وسلولو په پوځي مرکز بدل شي. شغلی اردوغان د دغه بمباریو په اړه رویټرز ته وویل د بمباریو هدف مهمات او د وسلو ډیپوګانې وي، هلته باید هیڅوک نه وای. موږ په دې اړه معلومات له امریکا او روسیې سره شریک کړي او له دوی سره مو خبرې کړي. ورته ویلي مو دي داسې عملیات باید وسي چې له دغو موقعیتونو راپېښ خطر شنډ کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په سینجار سیمه کې د ترکیې په بمباریو کې د عراق د شمال د پیشمرګه ځواک او د عراق د کورد ځواک غړي وژل شوي دي. تاسو زدي رادیو ته واجی است. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبرونه د راپورونو په برخه کې اوري چې د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکي ویلي چې په بلخ کې پر 209 شاهین قل اردو د تیر جمعې په حمله کې د وژل سو سرتیر شمیر 144 تر رسیدلې. بل امریکایي مقام ویلي چې روسیې له څو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکړي. دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو غواړي
ما از تمام کشورهای منطقه روسیه، ایران، پاکستان، تاجیکستان دعوت میکنیم که فقط در مبارزه علیه تروریسم با دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتباط بگیرند.
یونما و اداری فساد لا هم په افغانستان کې لویه ستونزه ده.
Corruption is one of the greatest challenges to restoring lasting peace.
بلخ په نګرهار کې د اداری فساد په باب غونډه شوه.
نه سکرتر شخصی منو، نه شخصی مشاور منو او د دې پرابطه باندې موږ خپل مبارزه جاری ساتو.
د سوریې او عراق په شمال کې پر کورد جنگیالیو د ترکیه بمباری لنجمنې سوي. د ساینسي لړۍ په یو بل برخې کې اوري چې فیسبوک د انټرنیټي اسانتیا لپاره وړه الوتکه جوړوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمایي کې واوري. د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکي ویلي د افغانستان د ملي اردو پر 209 شاهین قل اردو په برید کې د وژل سویو افغان سرتیرو شمیر 144 ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي ویلي په دې پیښه کې د 60 تنو په شاوخوا کې نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت لا هم پر شاهین قل اردو د جمعې ورځې د دې خونړي برید د مرګ ژوبلې وروستی شمیر نه دی اعلان کړی، خو وایي چې تر سلو زیات کسان په دې پیښه کې مړه او ټپیان دي. تفصیل له اجمل آن.
د امریکا یو نظامی چارواکی په بلخ کې پر 209 شاهین قل اردو برید کې د وشل شو کسانو شمیر 144 تنه ښودلی. د فرانسې خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د دې چارواکي له خولې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ویلي په دې برید کې شاوخوا 60 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکایي چارواکي ویلي باور لري چې د افغانستان د ملي اردو پر دې لوی نظامی مرکز برید په ډېر غور او دقت له 4 څخه تر 6 میاشتو پورې موده کې پلان شوی، خو افغان حکومت تر اوسه هم د بلخ د دې خونړي برید د قربانیانو دقیق شمیر نه دی په ډاګه کړی. د دفاع وزارت یو بیان محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت لا هم په دې اړه وروستی رپورټ نه دی چمتو کړی. هغه له رادمنش وایي موږ سره همدومره رپورټونه شته چې تر سلو زیات شهیدان او ټپیان لرو. بشپړ لیست به هغه مهال چې له ولایتونو څخه زموږ هیئتونه راستانه شي ټول رپورټ به د دفاع وزارت مقام ته وړاندې کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پیښه کې د ټولو وژل شوو سرتیرو جسدونه د هغوی کورنیو ته سپارل شوي. ښاغلي رادمنش همدارنګه وویل چې د افغانستان دولت د قربانیانو کورنیو ته اکرامیه چې یوه اندازه مالي مرسته ده هم ورکړې. د دفاع وزارت د ویان په وینا د افغانستان حکومت پریکړه کړې د هغو افغان نظامیانو تنخواګانې به چې په مزار شریف کې وژل شوي له وقفې پرته په بشپړه ډول د دوی کورنیو ته ورکوي.
خغل
رادمنی شوی هغه تنخوا چې ورته حواله و هماغه تنخوا سل په سلو کې ورکول کېږي. کچېری یو شهید مور او پلار ولدي چې کمزورې وي او کار نشي کولای نو څو چې دوی ژوندې وي دا معاش به ورکول کېږي. همدارنګه هغوی چې اولادونه لري څو چې بچیان زلمین شوي نه وي او د خپل تنخوا څښتنان شوي نه وي دولت به ورته دا تنخوا په بشپړه توګه ورکوي. په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قل اردو د جمعې د ورځې خونړۍ حمله د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت د شورا د بحث موضوع هم وه. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د ملي امنیت شورا پرون له غونډې وروسته په یوې اعلامیې کې په دې اړه د مسؤلینو بېغوري د اندېښنې وړ وبلله او یادو مسؤلینو سره د قانوني چلند ټینګار وکړ. پر شاهین قل اردو له دې خونړۍ برید وروسته د افغانستان د دفاع وزیر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز دواړو له خپلو دندو استعفا وکړې. یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د شاهین قل اردو درې تنه چارواکي په خپله دنده کې د غفلت له کبله څارنوالۍ ته معرفي شوي. طالبانو پر شاهین قل اردو د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي دا برید د طالب مشرانو د وژنې غچ و.
ومردل چې د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکي ویلي د افغانستان د ملي اردو پر 209 شاهین قل اردو په برید کې د وژل سو افغان سرتیرو شمیر 144 ته رسیدلی دی. البته دغه ارقام زده و نقیز دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی لا هم وروستي یا نهایي ارقام نه دي خپره کړي. احمد شیبر براتو وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبه د ورځې ناڅاپي سفر د هغو اوازو مخه ونیوله چې د ټرمپ اداره شایي د افغانستان د 14 کلنې شخړې لپاره د جګړې بل پلان ونه لري. د فبروري په میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن کانګرس ته ویلي وو چې په افغانستان کې 2000 نور امریکایي پوځیانو تسرط شته تر څو دغه اوسنی په ټپه ولاړ حالت له منځه یوړل شي. د امریکا دفاع وزیر په کابل کې د دوشنبه پر ورځ ویل چې لا هم دا وړاندیز تر خاور لاندې دی چې له ولسمشر ټرمپ څخه د افغانستان لپاره د اضافي پوځیانو غوښتنه وشي. اوس په افغانستان کې شاوخوا 500 امریکایي پوځیان شته، خو جنرال نیکولسن په کابل کې د افغانستان د امنیت په اړه یو بل ستونزه را برسېره کړه. د امریکا له دفاع وزیر سره یو ځای دا تور پوری کړ چې روسان طالبانو ته وسلې ورکوي او وسایل ورسپاري. دا تور روسیې رد کړی دی. پر همدې تور بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانه لیکي د روسي له مداخله سره د افغانستان د جګړې د پیچلې کېدو اندېښنه پیدا کیږي او لدې سره شي د واشنگتن او کرملین اړیکې خړپړ شي. ورسپانه د یو امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکي چې له تیرو 13 میاشتو راهیسې طالبانو ته د روسانو د مهماتو او سپکو وسلو ورکول زیات شوي دي. روسانو په افغانستان کې د داعش فعالیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. خو دغه امریکایي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي دي چې روسي وسلې په هلمند او کندهار کې توزیع شوي دي په هغو ځایونو کې چې داعش فعال نه دی. وال سټریټ جرنال ورسپانه هم له طالبانو سره د روسانو د وسلو د مرستې مسله په خپله پرونی ګڼه کې څېړلې ده. دا ورسپانه لیکي چې امریکایي چارواکو له کرملین نه شکایت کړی وو چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوشنبې په ورځ جګپور یو امریکایي پوځي چارواکو په ښکاره دا خبره وکړه او د امریکا دفاع وزیر وویل چې طالبانو ته وسلې ورکول له نړیوالو اصولو سرغړونه ده.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په پکتیا کې یو روختون ته د پخوانی روختون چې دیش بستر لرل وسایل انتقال شوی دي. خلک شکایت لري چې دغه صحی مرکز د دوی اړتیاوې نسی پوره کولای. د او تپان نور حال رکوي تپان صاحب سهار په خیر. دغه وسایل ولی دغه روختون ته انتقال شوی او د خلکو نور شکایتونه څه دي؟
صالح صاحب ستا سهار دن په خیر وي. لکه څنګه چې تا وویل د پکتیا په مرکز ګردیز کې نوی سل بستریز روغتون جوړ شوی و. چې دغه روغتون ته په پروپوزل او بجټ پلان کې د نویو وسایلو د اخیستو پلان موجود و، ولې د دغه پلان د سم نه تطبیق له وجې د زاړه ملکي روغتون چې ظاهرشاه په وخت کې جوړ شوی دیرش بستره درلودل چې اویا 50 بستر ته ارتقا کړې وه، ولې هغه وسایل دومره زاړه وو چې په دې نوي روغتون کې ځینې تر نوي روغتونه د انتقال پر مهال مات شو. د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو مدني فعالانو سره چې موږ څومره خبرې شوې دي روغتون له نږدې کتلې، هغوی وایي چې دغه وسایل د دې روغتون لپاره بسنه نه کوي، یعنې د دیرش بستر وسایل پاتې دي او باقي خراب شوي دي. او د دوی په نظر د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل چې همدا 13 ورځ له موږ سره خبرې کولې، دوول چې د دې روغتون لپاره سلبسریز روغتون لپاره 150,000 امریکایي ډالر د وسایل د نوو وسایلو د اخیستو لپاره ځانګړي شوي، چې روغتیایي وسایل د دې روغتون لپاره واخلي. او د پرسونل د زیاتوالي ژمنه د عام روغتیا وزیر ورسره کړې وه. د دوی سره په ناستو کې د ولایتي شورا وکیلان، د پارلمان وکیلان، د ولایتي ادارې مسؤلین او والي ورغلي وو. سره په ناستو کې ژمنه کړې وه چې دوی به دا روغتون په بشپړ ډول فعال او اکمالي به، خو تر دې مهاله دغه روغتون اکمال شوی نه ده. په سلبستریز روغتون کې د دیرش بسترو پرسونل موجود ده او همدا ډول د دیرش بسترو هغه وسایل موجود دي. ولایتي شورا اندېښنه دا وه که دا وسایل همداسې پاتې شي دغه د خلکو دپاره خدمات نه شي وړاندې کولی او د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. بلې صالح،
ډېره مننه داود تاپان و چې هلته د خلکو پر صحي ستونزو خبرې کولې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم ستاسو ځینې اسمسونه. وحید الله فطرت له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، هغه کسان باید سخت مجازات سي چې د بلخ پر 209 شاهین قلو اردو په حمله کې لاس درلود. فضل الرحمن فضلی نن ننګرهار، په افغانستان کې د وخت انګریزانو او روسانو تغرض امریکایانو هیڅکله هم په عبادت ځایونو او په عبادت بوختو کسانو خونړۍ حملې نه وي کړې، خو طالبانو وکړلې. دوی په سوونو کلونو وروسته د چنګیز خان تاریخ را ژوندی کړ. محمد قاسم ځواک له هلمند، طالبان څه ډول جهاد کوي؟ له یوې خوا له روسیې څخه وسلې اخلي او مهمات ترلاسه کوي، له بلې خوا له قانونو څخه سره زر او قیمتي ډبرې غلا کوي. دوی جهاد نه کوي، بلکې دوی خپل جیبونه ډکوي. حکیم له کندهاره، باید مناسب کس د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شي چې ښه رهبري او ښه مدیریت ولري. عزت الله الهام له لوګره، خدای دې وکړي چې د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان لپاره یوه سوله ییزه بڼه ولري. هاو حاجي همت له هلمند لیکلي، د طالبانو مفتیانو په اورزګان کې پر عامو کروندګرو د اوبو بندولو لپاره کوم دلیل پیدا کړی؟ د امنیتي سرتیرو وژل خو دوی هسې هم راوکړی دی. روسیا هغه راپورونه نه مني چې ګواکې دغه هیواد له وسله والو طالبانو سره پوځي مرسته کوي، خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې په دې وروستیو څو میاشتو کې له طالبانو سره د روسیې پوځي مرستې زیاتې سوي. رضوان مراد او نور تفصیل.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یو امریکایي پوځي مقام په حواله وایي روسیې له 1300 را په دې خوا طالبانو ته د وسلو او مهماتو ورکول زیات کړي دي. دغه مقام د نوم نه خودلو په شرط ویلي روسیې په دې نامه چې طالبان له روسي وسلو څخه د داعش پر ضد کار اخلي دغه ډلې ته سپکې او درنې ماشینداري ورکړي دي. خو دغه امریکایي چارواکي په وینا طالبان دا وسلې د افغانستان په جنوب کې چیرته چې د داعش فعالیت کم دی استعمالوي. د امریکا د دفاع وزیر د دوشنبې پر ورځ په کابل کې ویل له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه اندېښمن دی، او د جیمز ماتیس په خبره دا پوځي مرسته به د افغانستان جګړه نوره هم پیچلې کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش که څه هم له طالبانو سره د روسیې پوځي مرسته نه تایید او نه هم رد کړه، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سیمې هیوادونه د دې پر ځای چې وسله والې ډلې تمویل کړي باید له افغان حکومت ملاتړ وکړي.
دولت های منطقه و دنیا از تروریست ها نباید دفاع بکنند، زیرا تروریست ها مانند اژدهای هزار سری هستند که با هیچ دولت وفا نخواهند داشت. ما از تمام کشورهای منطقه، روسیه، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و چین دعوت میکنیم که فقط در مبارزه علیه تروریسم با دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتباط بگیرند.
امریکا دفاع وزیر وای که افغانستان تل بهر څخه د وسلو او پوځي مهماتو انتقال د افغان حکومت للارې نوي، نو دا له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکایي مقاماتو دا څرګندونې چې وایي روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي پکله کرد کړي، او دا بیانونه غیر مسلکي او بې اساسه وبلل. سرګلاوروف په مسکو کې خبریالانو ته وویل دوی داسې ښکاري چې دا د دوی د ستراتیژۍ برخه ده چې په افغانستان کې د واشنگتن د ناکامۍ پړه پر روسیې واچوي. دا چلن له یو شریک سره نه ښایي. د دې سربیره دا معلومه نه ده چې ولې دوی هڅه کوي د بارک اوباما د ادارې تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې د ناټو خطاګانې ووینځي. دا ډیره عجیبه ده. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د روسیې د روابطو او پوځي همکارۍ په اړه څرګندونې کیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم روسیا تور نه کړی دی چې هڅه کوي طالبانو ته مشروعیت ورکړي. بل لور ته د افغان حکومت اجرایي ریاست په کابل کې د روسیې د سفیر هغه څرګندونې وغندلې چې په ترڅ کې طالبان یو سیاسي ډله ګڼلې ده. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی هم له طالبانو سره د روسیې پوځي همکاري د افغانستان لپاره خطرناکه بللې ده، او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي عکس العمل څرګند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي چې اداري فساد د سولې او دایمي ودې د هڅو د مخنیوي ترڅنګ پر دولتي بنسټونو د خلکو باور هم اغیزمن کړی دی. تفصیل له حدیث پردیس نه.
د افغان حکومت له ګڼو هڅو سره سره لا هم یونما فساد په افغانستان کې د سولې او دایمي ودې پر وړاندې یو لوی خنډ بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د سې شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د فساد په وجودیت د خلکو د ژوند او باور د زیانمنولو ترڅنګ د سولې او پرمختګ مخه هم نیولې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدماچ یماماتو په کابل کې د یونما د گزارش د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د یونما په راپور کې د فساد پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې پوره ارزونه شوې ده. دوی فساد په افغانستان کې د سولې او دایمي ودې پر وړاندې یو لوی خنډ دی. افغان حکومت ژمن دی چې د افغانستان د راتلونکي او د خپلو خلکو د رفاه لپاره په ټولو برخو کې د فساد پر ضد مبارزه وکړي. د یونما په راپور کې همداراز راغلي چې افغان چارواکو له ګڼو ستونزو سربیره د فساد پر وړاندې اقدامات هم کړي چې ښه بېلګه یې د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل دي. یونما وایي چې د فساد پر وړاندې د ګټورې مبارزې په هدف خپل راپور ټولو دولتي بنسټونو ته هم استولی دی. یونما د اداري فساد په اړه دغه راپور په داسې حال کې خپروي چې په خپله د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم څو ورځې وړاندې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې فساد د نظام او ادارې د کمزوري کېدو یو مهم لامل دی. ښاغلی عبدالله همداراز ویلی چې افغان حکومت به د نړیوالو د مرستو د دوام او د ولس د غوښتنو پر اساس د فساد ضد جدي مبارزې ته دوام ورکړي. د ارګ ماڼۍ بیا وایي چې د فساد پر وړاندې د حکومت د اغېزمنې مبارزې له کبله افغانستان بیا د نړیوالې ټولنې د پاملرنې په محراق کې دی. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي دی وی دا اقدامات د دې لامل شوي چې افغانستان د نړیوالو د نوې پاملرنې په سر کې ځای ونیسي. زموږ ټول نړیوال همکاران چې پخوا یې په دې برخه کې په افغانستان نیوکې کولې، اوس مهال د افغانستان د اقداماتو څخه تود هرکلی کوي. د فساد پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې له ادعاو سره سره لا هم افغانستان په نړۍ کې د ګوتو په شمار یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. خو ښاغلی مرتضی وایي د فساد له منځه وړل یوازې د حکومت نه بلکې د ټولنې د هر وګړي اخلاق یو ټولنیز مسولیت دی او باید ټول خپل دا مسولیت تر سره کړي.
عمردل چی یوناما وی اداري فساد په افغانستان کې د سولې حد سي اغیزمنې کړي او خلک یې پر دولتي ادارو بے باور کړي دي. په ننګرهار کې پرون د اداري فساد په باب غونډه شوې ده. ولایتي شورا تور لګولې. البته د ولایتي شورا ځینې غړو چې ځینې شخصي کسان له دولتي ادارو څخه په یو او بل نامه باج اخلي. شاه محمود شنواری نور حال راکوي.
د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر استازو د سه شمې په ورځ د یوې خبري غونډې د لارې په دې ولایت کې د فساد او د ناقانونۍ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د ولایتي شورا وکیل ډاکټر لال محمد دراني وویل ځینې شخصي کسان چې په تشکیلاتو کې رسمیت نه لري له عایداتي ادارو څخه په یو بل نوم باج اخلي.
والي صاحب باندې موږ کو د دې ترڅنګ نور ټولو خلکو باندې د ننګرهار اداري چارواکو دولت حکومتي چارواکو باندې غږ کو چې دغه کسانو نه شخصي کارترانو نه په رسمي چوکاټ کې هر څوک چې په حاضرۍ کې نوم دا حاضری د نوم نه اضافي مونږ د چا سره نور مبارزه کوو، نه سکرتر شخصي منو نه شخصي مشاور منو او د دې پرابطه باندې مونږ خپل مبارزه جاری شو.
که څه هم نوموړي دغه شخصي کسان مشخص نه کړل، خو د ولایتي شورا یو بل وکیل ډاکټر ناصر کامل وویل د هغه کسان دي چې د ننګرهار نیوي والی محمد ګلاب منګل سره دی ولایت راغلي او د مشاورینو په پوسټونو کار کوي.
والی سره راغلي ځینې خلک چې مونږ تراغلي شکایتونه کړی دي چې فرض کا دوی خپل کسان د مشاورینو په نام باندې بعض ادارو ته لیږي او په دغه ادارو کې ځنه پوهېږم چې کوم جوړ جاړی دوی وسره کوي. خو هغه څه چې موږ ته رارسېدلي دي همدغه باجونه ورکول، دا د باجونو سلسله د هغه ادارې نه ونیسه تر د مقام د ولایت پورې تر ان د وزارت پورې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي په دې ولایت کې د فساد شتون نه ردوي، خو په خبره د مخنیوي لپاره د ولایت مقام پوره هلې ځلې کړي. د ولایت وین اتاوله خوګیانی وایي د دې اندېښنو د لمنځتلو په خاطر ولایتي شورا که هر ډول قانوني تګلاره له ولایت مقام سره شریکه کړي، دوی به عملي کړي.
خای چې فساد په ځینو برخو کې شتون ولري دا موږ نه ردوو، ولی موږ د ولایتي شورا څخه د همغږۍ او همکارۍ له مخې غوښتنه کوو چې دوی دې هر ډول میکانیزم چې د دوی په خوښه وي هغه دې جوړ کړي، له موږ سره دې همکاري وکړي تر څو په ننګرهار کې هغه غوښتنه چې ولسونه لري د ولس د استازو په ملتیا باندې په همکارۍ باندې موږ په دې ولایت کې فساد له منځه یوسو.
د کتونکو په ان کچيري ولایتي شورا پر اختینی ډول په اداراتو کې د فساد په اړه کره ثبوتونه ولایتي چارواکو او رسنیو سره شریک کړي او پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړي، نو تر یو حد به د فساد جړلې ختم شي.
مومر دل چې په ننګرهار کې په یو غونډه کې د اداري فساد پر موضوع خبرې وسولې. د عدلي وزیر وایي د سیاسي ګوندونو په قانون کې ځینې نیمګړتیاوې د دوی صلاحیتونه محدودوي. تفصیل له ناجی صفینه.
د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا د ځینو سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو له انتقادونو وروسته د عدلي وزیر وایي پر دغو ګوندونو د محدودیت لګولو لپاره باید د دوی صلاحیتونه زیات شي. عبدالبصیر انور چې د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته وینا کوله وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو زیاتېدو ته خوښ نه دي، خو په وینا یې چې قانون ورته ځینې محدودیتونه وضع کړي دي.
ما چندان به زیاد شدن احزاب سیاسی خوشبینی ندارم، ولی متاسفانه قانون
زه د سیاسي ګوندونو زیاتوالي ته چندان خوښ نه یم، خو په خواشینۍ سره چې قانون موږ ته همدا محدودیتونه وضع کړي دي چې یو سیاسي حزب باید په همدې ډول ثبت او راجستر شي، او که چیرې زه وغواړم د هغې په وړاندې محدودیت ایجاد کړم باید عدلي وزارت ته صلاحیت ورکړل شي او قانون وسپارل شي تر څو دغه ګوندونو مخه ونیسو.
په جعلي اسنادو د ځینو سیاسي ګوندونو راجستر کېدل په ولایتونو کې د دوی د فعالیتونو نشتون، د مالی منابعو نروښانتیا، ملي ګټو ته نژمنتیا او ځینې نورې ستونزې هغه مسایل و چې اکثرو سناتورانو پرې انتقادونه وکړل. سناتور محمد حنیف حنفي بیا وویل چې یو شمېر سیاسي ګوندونه په ولایتونو کې پوځي ډلې لري او له قانون نه سرغړونه کوي.
آزاد چې دي هغه نظامي ډلې لري، هغه نظام د چلن سره مخامخ کړی هغه آزاد دي. په افغانستان کې موږ ته یې په سترګو وینو چې خاص د یو قوم څخه جوړ شوي دي، دا هم د قانون د آزاد د قانون څخه خلاف دي، هم د قانون اساسس.
خو د عدلي وزیر وویل کچېرې دوی د سیاسي ګوندونو د پوځي تشکیلاتو په اړه اسناد ترلاسه کړي، په اړه به یې پرېکړه وکړي. د افغانستان عدلي وزارت وایي له دوی سره 15 سیاسي ګوندونه ثبت شوي چې له دې ډلې 11 د معیارونو د نه پوره کولو له وجې د ګوندونو له لست څخه حذف شوي دي. خو د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي د سیاسي ګوندونو په قانون کې ستونزې نشته، بلکې هغه ارګانونه چې د قانون د پلي کولو لپاره ګمارل شوي په خپلو کارونو کې پاتې راغلي دي.
یو امریکایي پوځي چارواکي ویلي په بلخ کې د افغان ملي اردو پر 209 شاهین کلو اردو د جمعې ورځې په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 144 ته رسېدلی دی. د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي د اورزګان د مرکز ترینکوټ په کوټوال سیمه کې په یو لړ هوایی او ځکنیو عملیاتو کې 9 تنه وسلوال وژلي. د سویډنۍ یوې محکمې د سې شمې په ورځ 2 افغانان او یو سویډنۍ پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په بند محکوم کړل. د امریکا ولسمشر هغه کسان غندلي چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني لخوا د شاوخوا 6 میلیونه یهودانو ډلهییزه وژنه یا هالوکاست ردوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي څو چې ولسمشر بشار الاسد واک نه وي پرېښی د سوریې جګړه پای ته نه رسیږي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې او عراق په شمال کې د کورد جنګیالیو پر اهدافو د ترکیې پر هوایی بمباریو ژوره اندېښنه ښولې ده. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوري. دا مهال په افغانستان کې د سهار 8:02 کېدونکي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کار په لومړیو 100 ورځو کې ځینې داسې ګامونه واخیستل چې دی د منځني ختیځ په مسلو کې د یوه جدي ولسمشر په توګه څرګند کړ. امریکا ته د شپږو هیوادونو د اتباعو پر سفر بندیز، په یمن کې د القاعده پر غړو حمله او د سوریې پر یوه پوځي اډه د لرې واټن ویشتونکو کروز توغندیو برید هغه بیلګې دي چې د جرمني خبری اجنس په وینا ولسمشر ټرمپ یې په منځني ختیځ کې د یوه جدي مشر په توګه معرفي کړي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د امریکا د نوې ادارې په لومړیو 100 ورځو کې د دې هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ کې د یو جدي جمهور رئیس په توګه معرفي شوی دی. د جرمني خبری اجنس ډی پی ای لیکي د ولسمشر په توګه له لوړې یوونی وروسته ولسمشر ټرمپ د یو فرمان په صادرولو سره امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیز اعلان کړ. د ډونالډ ټرمپ د دې فرمان له مخې د سوریې، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن اتباع د 3 میاشتو لپاره امریکا ته له داخلېدو منع وګرځول شول. که څه هم د امریکا په داخل او په نړیواله سطحه د ټرمپ د فرمان عکس العملونه پورته کړل، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا ګامې د سخت دریځو او تروریستانو له ګواښ څخه د امریکا د ساتلو په هدف پورته کړی دی. د مارچ په وروستیو کې امریکا له 100 هوایي ډګرونو څخه امریکا ته په پروازونو کې د لپټاپ کمپیوټرونو، آیپاډ او کمرو پر وړلو بندیز ولګاو. په دې هوایي ډګرونو کې د قاهرې، عمان، کویت، کازابلانکا، استنبول، ابوظبي، دوبۍ او ریاض نړیوال هوایي ډګرونه شامل دي. امریکایي ځواکونو د جنوري په وروستیو کې په یمن کې د القاعده د غړو د ځپلو لپاره عملیات ترسره کړل. دا د ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا په یمن کې د امریکایي ځواکونو لومړني پوځي عملیاتو. امریکا دا عملیات چې د القاعده شبکې 14 غړي پکې وشل شول بریالي وګڼل. متحده ایالاتو پر سوریې هم برید وکړ او په نږدې 15 لرې واټن ویشتونکو کروز توغندوی د بشار اسد رژیم یو پوځي اډه په نښه کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا حمله د بشار اسد رژیم لخوا د دې هیواد په ادلب ښار کې پر ملکیانو د کیمیاوي وسلې د استعمال په عکس العمل کې وکړه. د امریکا متحدانو د دې بریت هرکلی وکړ او ملاتړ یې وکړ، خو روسیې چې د بشار اسد د رژیم کلک ملاتړ ګڼل کېږي دا بریت وغنده. په یو بل تحول کې چې د امریکا په سیاست کې بدلون ښیي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل مصري سیال ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. ډونالډ ټرمپ له خپل سیال عبدالفتاح السیسی سره په کتنه کې له مصر سره د ښو او اوږدمهاله اړیکو غوښتنه وکړه.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایتان باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د ساينسي لړۍ په یو بل برخه کې اوري چې فیسبوک د انټرنیټي اسانتیا لپاره یو وړه څرخی الوتکه جوړوي. د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم په څو شیبو کې اوریدل سي. خو اوس یو بل نړیواله مسأله څیړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریه او عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر اهدافو د ترکیې پر هوایی بمباری ژوره اندېښنه ښولې ده او ویلي دي دا هوایی بمباری د امریکا په مشرۍ د هغه پوځي ائتلاف لخوا نه دي تصویب سوي چې د داعش د وسله والې ډلې پر ضد جګړه کوي. بلخوا د ترکیې ولسمشر د سې شنبې په ورځ ویلي د ترکیې حکومت به اجازه ورنه کړي چې عراق د سنجار سیمه د کردستان د کارګر ګوند په مرکز بدل سي. اجمل ان نور تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په د سوریا او عراق په شمال کې پر کوردی جنگیالیو د ترکیې د بمباریو په اړه خپل اندېښنې په مستقیمه توګه د ترکیې حکومت ته رسولې دي. د سی شنبې په ورځ پر کوردی وسلوالو د ترکیې د هوایی بریدونه د دې سبب شول چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې کوردی غړي د ترکیې د بمباریو په وړاندې د امریکا د هوایي خوندیتوب غوښتنه وکړي. د عراق کوردی چارواکو همدارنګه له دې بریدونو وروسته د عراق په شمال کې د سنجار له سیمې څخه د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو د وتلو غوښتنه کړې. ترکیې تایید کړې چې جنگي الوتکو یې د عراق په سنجار سیمه او د سوریې په شمال کې پر کوردي ملیشو بمباری کړي. د ترکیې پوځ په یوې اعلامیې کې ویلي په سنجار کې د هوایي بریدونو هدف دا و چې ترکیې ته د بریدونو لپاره د کوردستان د کارګر ګوند لخوا د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال مخه ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سې شنبې په ورځ ناوخته وویل اجازه به ورنه کړي چې د عراق سنجار سیمه د کوردستان د کارګر ګوند وسلوالو په پوځي اډه بدله شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سنجار په سیمه کې د ترکیې په بمباری کې د شمالي عراق د پیشمرګه ځواک او د عراق د کوردي ځواک غړي وشل شوي. دا دواړه د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلاف مهم متحدان دي. یو لوړ پوړي کوردي پوځي قومندان جنرال سیمی بوسالی ویلی دی د ترکیې بمباری د پیشمرګه کوردي ملیشو 15 سرتیری وشلی. په داسې حال کې چې کوردي پیشمرګه ځواک او د سوریې کوردي جنگیالي چې د خلکو د ساتنې کنډکونه یې هم بولي د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف متحدان دي. د کوردستان د کارګر ګوند ملیشي بیا ترکیه د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د کوردستان د کارګر ګوند ملیشو د 2014 میلادي کال په اوړي کې د عراق په سنجار سیمه کې وروسته له هغې پښې ټینګې کړې چې د دې ډلې وسلوالو له هغه لسګونو زرو یاسیانو سره مرسته وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له یرغل په تیښته وو. ترکیې په پرله پسې توګه د عراق او ترکیې په سرحدي سیمو کې د دې ډلې پر مرکزونو بمباری کړې، خو دا لومړی ځل دی چې په سنجار کې بمباری کوي. په عین حال کې په سوریه کې کوردي جنگیالي چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم د هغه ائتلاف برخه دي چې امریکا یې ملاتړ کوي او د داعش مرکز رقیه ښار ته نږدې پراته دي هم د ترکیې د هوایي بریدونو لاندې راغلي. د خلکو د ساتنې د واحدونو په نوم په سوریه کې کوردي جنگیالیو په یوې اعلامیې کې ویلي د ترکیې او سوریې سرحد ته نږدې د دوی د مرکز ځینې برخې بمبار شوي چې په وینا یې د دوی د رسنیو مرکز یوه سیمه ییزه راډیو او مخابراتي اسانتیاوې زیانمنې شوې دي.
خبری است. فیسبوک د یو داسې کوچنی هلیکوپټر د جوړولو په لټه کې دی چې په بیړنیو حالاتو کې انټرنیټ برابروي. د فیسبوک ویاندوی په یوه خبري غونډه کې د دې ټکنالوژۍ اعلان وکړ. ویل هر کله چې دا ټکنالوژي بشپړه شي په اضطراری حالاتو کې چې انټرنیټ قطع شي په اتومات ډول به انټرنیټ مهیا کوي. دا ټکنالوژي چې ټیټر تینا نومیږي په هغه صورت کې چې د نوري فایبر شبکه له ستونزو سره مخامخ شي هلیکوپټر د فایبر له یوې کرشې سره وصلیږي او له هوا څخه سیمې ته انټرنیټ توصیه کوي. د فیسبوک له لوري ډیزاین شوی هلیکوپټر د یو فولکس واګون موټر په شان کوچنی دی. په لومړنیو آزموینو کې دا هلیکوپټر توانېدلی چې څلور ساعته پرله پسې کار وکړي، خو د فیسبوک متخصصان هیله لري چې له اصلاحاتو وروسته به د هلیکوپتر څو میاشتې پرله پسې له هر راس ځنډ او وقفې پرته انټرنیټ مهیا کړی شي. خو تر دې وړاندې باید د تیزو بادونو په وړاندې د هلیکوپتر مقاومت وازمویل شي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او پیرزوینه ومني. ستاسو د نورو پیغامونو سره راغلم. لکه چې تاسو هم خبري یاست، څو ورځې وړاندې په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قلوردو باندې برید ډېر افغانان خفه کړي دي، او په دې اړه د ازادي رادیو لخوا هم بیلابل راپورونه خبره سو چې ستاسو دوستانو د خواخوږي پیغامونه هم دلته مشتراغلي، او غواړم د بیلګ په ډول یو څو درته خبره کړم. نور پیغامونه هم ورسره لرو، خو په ځنګړي ډول د لغمان ولایت د پوهنې ریاست پاړي شکایتونه سوي دي. د دې ریاست له مسؤلینو سره خبري هم لرو، او ریدو ته را سره پاتې سي. لومړی د بلخ ته پیش پاره تاسو راغلي پیغامونه ورو.
سلام علیکم. باید له سلام د غلیش کارګر زنګوي. دا دي 209 کلو شاهین کلو اردو باندې حمله شوی ده. دا پیس دین باندې، پیس کا باندې روایت نه لري. هر چا چې کړی ده، دا به خاینان، دا به دوزخیان، دا به بدبختانی. پرمانځ کې موږ نه خلاص یو، څه په خانه کې نه خلاص یو. د جنگ په میدان کې راځه ته ودرې، ځکه جنگ راځه او په نر میدان باندې دا بوز دی عمل چې په جماعت خلک وزنه دا ته وای وای د ما قران امریکایانو څه زورې دي. تا دې قران دی، تا قران د نه دادی کلامي پاک ده. دې بلادي په ټول افغانانو باندې وګرځي چې څه وځي د تاله لاسه خنجر ادا شامل په مر باندې راغلی امریکایان وځي. یغه له لاسه مر باندې راغلی شامل راغلی یو سپاره یو سپاره باندې امریکایان وځي. خو په مکتب کې مامور د دې چې په زرا او زرا او کتابونه تاسو وځو د ول قران شریف په تاسو وځو د بسم الله تاسو وځو د ول تاسو خو قسم قران قران والی قسم خلل خلګیا تو کې نه خسر قران کوي بلکه علوی فاتح د سم کال کې جهاد شروع سوې ده. پاول ور باندې دغه قران خوږی شو او سوي دا 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 ته به اوسه پوری نه دې موږ څه د څوک سر پکې نه دې موږ ما څوک سر پکې نه دې موږ پایا څوک سر پکې او ګناګار به یو د خدای به یو خدای دې توبه قبول کړي. بعد باقي ډاکټر صاحب عبد الله ته وایم چې ډیر خسره یې مګر د تا په څنګه باندې سره ټول سوي دا ټول دا ایسای غلی دي په ټول ځوان قسم د ستاسو مزمن دي نو نه کوه بیا ته څنګه جا بنو چې په احترام وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت نه در سره په تماس کې یم. زما د افغانستان له جمهور رئیس نه دا توقع موږ کوو چې نور د افغانستان حکومت او د افغانستان مظلوم خلک د نورو له لاسو څخه وژغوري. السلام ده.
السلام علیکم. زه الحمدلله خبر کوم د پولیسي د قلوبو برکه ورور مشوره در کوم چې ومن قتل مؤمن فجزاء جهنم. نظر السلام علیکم الله وجه ومن قتل مؤمن فجزاء جهنم. سوق جو مسلمان له حق قتل کی من دا سوي چې جهنمی ده. موږ شغونی نه هله کو جدي څه کسان به ده مخه ونی سي. والسلام علیکم.
د دې خوشنۍ سره باید ووایم چې دغه ځانمرګي تروسي او غیر سالم اسلامي غیر شرعي برید چې دغه وحشیانو په شاهین کلوردو کې ترسره کړي د افغانستان کړیدلي ولس په زړونو کې د دغه دلخورو پنجابیانو غلامانو لپاره یو ځل بیا نفرت او کرکه نور هم زیاته کړه. دوی نشي کولای چې خپلو شومو اهدافو ته ورسیږي. د افغان ولس له خپلو پوځیانو سره وړه پر وړه ولاړ دی او له خپل ناموسه به د ژوند تر اخره دفاع کوو. زه د دغو اوحد شهیدانو کورنیو ته الله جل جلاله له دربار څخه صبر جمیل غواړم و من الله توفیق سر ورکو سنگر نه ورکو.
زه پکتیکا ولایت ته سره په تماس کې ما دغه د 209 شاهین کلوردو کومه ځانمرګي برید چې د وطن دشمنانو تر سره کړ. دغه یو وحشیانه برید وو د وطن د پاکو سربازانو په خلاف. موږ دا ډیره په کلکه سره غندو. الله تعالی دې دغه ملعون او منحوس چیرې چې د افغانستان د دولت په خلاف باندې دغه چې عکس العمل نشکره کوي الله دې تباه برباد کړي.
دوستانو استاسی راغلی پیغامونه او نظرونه وچی په بلخ ولایت کې پر 209 شاین قول اردو د بریټ پاړه مو د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دسکا کې پرې شو. باید وایم چې دا څرګندونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، دغه خبرونه یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني تماسونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. لغمن ولایت خز موږ څوریدونکو د پوهنې د ریاست څخه شکایتونه کړي دي او دوی له چارواکو غواړي چې د غستونزې هواري کې هم د ستونزو می د لغمن ولایت معرف ل رئیس محمد حضرت مجددی سره مطرح کړی چې دلته دراوروم. لمړی می په لغمن ولایت کې د شونځیو په اړه ترې وپوښتل. دی وای
مننه د لغمن ولایت کې ټول په پیرو برنامه کې د میګا یو شلاتي نشو دغه
د شونځي د انجونیو د لوکانو دی ک څنګه ک نه تنه د لوکانو دی
دی چې وایي انجونیو وایي ټولګي انجونیو
څومره شاګردان څومره زده کوونکي فیلند غو ښوونځیو ته ځي او د دې تعلیمي نصاب پیل شوی دی؟
نو په دې کې ما درته وښودل چې یو لکه پنځه نیم نفره په کې ټول ټال شاګردان دي چې د هغې له دویلې نه پنځه یا زره انجن دي او متباقي هلکان دي.
بله مجدد صاحب، زه فقط غواړم د نمونې لپاره موږ د یو دوه درو اوریدونکو شکایتونه لرو، غواړم چې تاسو ته دروورم، تاسو د شکایت واوري بیا بیرته جواب راکړئ.
السلام علیکم، زه محمد شعیب د احمدی ما د لغمان ولایت علی شنګ ولسوالۍ سره تاسو سره غږیږم. محترم دلته دا یو میاشت چې زرا زما یو څه پرسه مې د مکتوب د امضا لپاره مدیریت معرفت سره زما دا یو میاشت هر ورځ راځم، مدیر د معرفت نشته دی، راځم او راځم د ورځې 200 روپۍ کرایه ورکوم. مدیر دی معرفت نه اخر نن را ته شماره را کوي لغمان تلاشه د معرفت هوټل پښتنه او کال ته دی دا د اوس لغمان تر هغه نه مغه ته لوحه لګیدلې دا معرفت هوټل په لیکل دلته مدیر دی معرفت هم نشته دی دیخي علي شنګ ول صالح کی معرفت نشته دی مکاتب په نوم باندې دی خو معلم ما شاخلی مکتب کې او مکتب نو خو ما شاخلی او مکتب نشته شاګرد نشته دی بکسي راځي په بازار کې په آزاد ډول خرڅيږي کتابچه خرڅيږي پلاستیکی فرشونه د شاګرد په نوم راځي خرڅېږي لرګي خرڅېږي د مکاتبو ستاسو نه مې خواهش هم ده زما دا پیغام تر لوړ پوړو مقامات ورسوي تاسو د لغمان والی میلمه کوي په خپرونه کې دا پوښتنه ته وکړي چې علي شنګ ولسوالۍ کې معرفت بیخي څه خود دی معلمین معاش اخلي مدیر معاش اخلي وظایف ته څوک نه ځي وسلام.
بله مجدد صاحب تاسو د دې بله د دې شکایت مو واورید چې تقریبا وایي او میاشت کېږي. بله
سوال ما واورید او سوال ما واخیستم زه دا وایم چې موږ خو د ما د هرې ولسوالۍ په هغه کې یو امیر دی چې ولسوالۍ لري د دې پښتن کې امیر دی وزارت لري د دې پښتن کې د دې ګریا لري همدارنګه چې د مغایو په بعد نه هو چې د مدیران دی ګریا لري محمود لري موزه په دې باندې د شي موافقه نه مشه دی دروازه باندې امکان لري چې امیر بیني ولې په شان کې د وزارت امیر هم تاسو ته کار وکړي هغه نو په شان کې د دې ځای نه ډیر مدیر هم تاسو ته کار وکړي تر هغه نور مامورین هم تاسو ته کار وکړي او د شي شکایت تر څنګه راځي په دوه ورځې کې ډیر راغلي او دا شکایت هم ته کړی او په دې ځای باندې نه کوي نو څنګه خو دا مسائل چې نشته دی او د خلکو خبرې دی او عملي کار دی نو بازار ته مې چل ته یو نه پرني چې یو نه دغه سلو نه پر نو دی هغه خدای دې شي نو په هیڅ رد باندې چې نه کیږي چې د مطلب یا د معرفت په انته کسانی او دغه را پور پر شمل مارکل چې موږ انته د نظارت لري لري د شورا غلي لري یا یو کمیټې لري خپل کمیټې لري چې دا مې شي په کمیټې ماته وي د نظارت غړي نه ته وي د امر کسان وي نو هغه را پور مترا کی موږ د هغه په اتباع اجرات کوو زه دا خبره ځکه مې نه مشه یو څه دې نه کوي بل څه دی چې کتابونه خرڅېږي او مطرحونه خرڅېږي موږ کتابونه په خپل وخت کې زموږ سره د بوتان لري ته تحویلدار ته ورکوي د تحویلدار ته ډېر په مکاتبې کې څه کوي کچیر ته د نمونې پر اساس باندې یو کتاب
یو بغیر ما ته پر شو خو صدا دی پلانی مکتب نه دی پلان کس نه مونږه اخیسته ده او ما ته تجارت نه کوي نو بس دغه کې مسلم خدا په هغه دی او هغه دی او دا په استرا سره
بلې مجید صاحب یو بل اوریدونکی به هم در واورم رفیع الله نومیږي هغوی هم د لغمان څخه زنګ وهلی په همدې اړه شکایت لري تاسو لطفا واورئ
السلام علیکم رفیع الله د لغمان ولایت د مصری کلانه د پیغام پردم د وزیر د معرف ته د لغمان ولایت د مدیر د معرف لره پتو سیمه ته ولصالې ته توجه نه کوي او په مرکز کې مکتبو ته معلمان په سیمفو ته په وخت نه راځي توجه نه کوي او دا فریده چې یو معلم مقرر کا جیبونه ډکا یا یو مدیر مقرر کا جیبونه ډکا بیخي د خپل د معرفت نه بهار نه وځي زما د وزیر د معرفت ته دغه پیغام دی چې د لغمان ولایت د مدیر د معرفت باندې جدي توجه کوي او غږ پیو کوي خدای وکړي زما پیغام بار بار نشیشی و سلام
بله مجید صاحب دوی پیغام مو هم آورده دید از مش در سبسوی دید
بله بلکل سوال وقت دیم هم در از خبر تکرار مسی که یو نفر رئیسی او مو که اوی پسبوت بانی شو بدی مکتب معلم نستا یا بدی مکتب شاگر نستا یا بدی مکتب مدیر نستا در خوره دیشی یو اپوهادی یو عملی امیده نده و عملی کته نده دیدی ایسی بعد مونگا بیامان شو دی نظارت رو لگو برا لوا دیدینه د مرکز حیات راځي هغه یې په مکاتب باندې کیږي او د مکاتب راپور راوړي د دې په څنګ کې موږ د تفتیش امریت لرو دا اوس د تفتیش امریت د موږ یو چې دا د کسان په الیشن کې مسؤل دي چې هغه د مکاتب حالات شوري د مکاتب حالات دي یا غیر غیر حاضری په حالات باندې په نورې سبب مسایل باندې دي تعلیمي مسایل باندې هغه کار کوي او موږ راپور راوړو یو وینا ده یو عمل ده او دا څه وي چې جده کوي که یو نه پر راغی یو شاند پلی ثبوت کړي زم دغه ځای کې خطر کوم چې استفاده کوم څه دې ثبوت دي یو د خلکو خبر یې ثبوت ده نو خلک بار شي او بل دا دي چې ولې موږ نه کوم مشکل نه لرو چې موږ د دې د پرسنل د مراجعینو کې دا د کسان چې له فاکولټي نه خلاص شي په انټین نه خلاص شي ولر مې نه پیږي چې د بکاري کا چې ډیر او چته ده ډیر او چته ده دې په څنګ کې د ځان کا چې ډیر چته ده نو تابع خبر ده چې د کمې مراتب کسان چې په دې عرب یې نشي شکایت کوي یې نه نه د مشال در په مشه موږ د شعر د مشکې د دوه بستونه موږ اعلان کړو د دوه بستونه لپاره یو شلو شلو نه پر تر میه خسته دوه بسته او شلو شلو لپاره د دې خبرې اصلو نه پر کې به موږ نه پر شکایت کوي هم دا رنګ موږ مالمي ضرورت دی تقریبا یو واټن یا سمشتي دو سو اتلس نفر معلمین ضرورت دی دو سو اتلس نفر معلمین کې موږ ته څه کم څلور زره نفر دا استادان یا مراجعین تر می اخیستل د استخدام پر می راګرځي نو موږ د څه کم څلور زره نفر دو سو اتلس نفر یو یعنی خبرې چې دا نور شکایت کوي خو دا ثبوت غواړي او دا تعصب غواړي چې ثبوت کوي تعصب کوي چې پدې
مجدد صاحب کته هم تاسو دې پوښتنې ته تقریبا جواب ورکړي یا ما زموږ دغه خبرونه اصول او مقررات غو ډول دي چې موږ باید د هر اوریدونکو پوښتنه یا کوم مشکل چې لري هغه باید جواب کو یعنی تقریبا ورته پوښتنه موږ د یو بل اوریدونکو څخه ملرو چې هغه د لغمان ولایت څخه دی بیا به تاسو هغه جنبندۍ تراسو دغه ورسته نظر یا شکایت دی چې تاسو مخکې د انجونو د الکانو د شونځیو یادونه وکړل دی په همدې ارتباط کوم شکایت لري او هم د کتابونو څخه تاسو واورئ
السلام علیکم سلامونه احترامات د آزادۍ رادیو ټولو کا کو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه زمانجان ولایت لغمان د فرغانه ولسوالۍ او د تاسو عزیز خان مو ته تاسو سره په تماس کې نو دغه د زمانه پیشنهاد دغه دغه د لغمان ولایت دغه د معرف ریاست پر وګه تاسو ورسره دغه دغه موږ د کاسي عزیز خان په ساحه کې او دوه مکتبونه دي او یو د جنکې مکتب ده او یو د الکانو دغه د الکانو په مکتب کې دغه الکان ځي او دغه مدیر یې بالکل پوه شو دی بس دغه الکان لاړ شي هلته نه درسونه وي نه پکې هغه معلمان څوک په فوټبال باندې بس یې یو څوک په کرکټ باندې څوک په یو شي باندې څوک په بل شي باندې دغه پردي ماشومان هم د کار د روزګار اخلي دي او دغه مدیر هم بس کمزور یې مدیر ده داسې یو خاص هغه نه لري چې یاره دا پرې معلمانو باندې په دې هغه باندې داسې یو
هغه پې باندې وکړي چې یاره دا ماشومان ولې مطلب د معلومانو ته ووایي چې تاسو ولې په صحیح طریقې سره د ماشومانو ته تاسو درس نه وایي. دوی خو د حکومت د خوا نه تنخواوې اخلي، هغه امتیازات د حکومت د خوا نه اخلي، نو په کار دا ده چې د هغه امتیاز په مقابل کښې خو دوی څه خدمت وکړي که نه، نور خو هر څه دوی ته مهیا دي، مطلب هغه فرصتونه هغه ورته شته دي. او بل هغه د کتابونو په هغې کښې هغه د کتابونه هلته وي ورسره په کتابخانه کښې ورسره ایشي، په هغه کښې ورسره ایشي، او ماشومانو ته او د متعلمینو ته دا کتابونه هم نه ورکوي. که د چا دوه کتاب وي هم هغه دوه کتابو باندې درسونه وایي، که د چا درې او نور هغه پالتو کتابونه د دوی سره وي هغه هلته کرار ایښي ذخیره کړي دي، بس د ماشومانو ته نه ورکوي. تاسو د ازادۍ د راډیو نه د مونږ دغه خواهش ده چې دغه د لغمان ولایت د ریاست د معارف تر غوږه پورې مونږ دا پیشنهاد ور ورسوي. سلامونه احترامات خدای
مجدي صاحب
ډېره ګرانه او ډېره خبرې دې وکولې. زه بیا هم دا خبره کوم چې د مونږ په هرې ولسوالۍ کښې امیرین د ولسوالۍ دي، هغوی د نظارت غلي دي، هغوی په نظارت کښې بیا غوري چې ډېر کسان هلته استخدام دي، همدارنګه شوراګانې مونږ لري، او کوم د نظارت غوري کوم امیر چې ځي مکاتب جوړي هلته یو هغه د دا کتابچه ده چې هغه د ګزارشاتو او همدارنګه د هغه کوم ویزا د کوم مسایل چې دې دي هغه په کتابچه کښې ثبتېږي کېږي او خپل ګزارش پکې لیکي. نو ته مهرباني هم کوه که سبا ته راشې په ډېر ورین تنګي به زه در سره لاړ شم، امیر د مکتب به وي، د نظارت امیر به وي، لاړ به شي هر مکتب باندې شیتا ته د مثال د هغه په مکتب باندې اشتباه وه هماغه مکتب ته به لاړ شي، هماغه به مونږ باید هغه وګورو دا اسناد به وګورو چې نظارت غړی راغلی که نه راغلی، حاضري غیر حاضري به وګورو، او د دوی په سل څنګ کښې به مونږ د هغوی هغه کوي او فعالیتونه چې کوم لري هغه به وګورو چې رښتیا دا واقعیت لري او که نه لري. نو زه په دې باندې مطمئن یم چې په نورو ولسوالۍ کښې د نامي په لحاظ باندې به لږ ستونزه وي، خو د کرغۍ په ولسوالۍ کښې بېخي د سره ستونزه وجود نه لري او ستونزه نه سره مکاتب لري، زما سره سره شاګردان دي او خپل درس وایي.
مجید صاحب دوی ورور دې بلې مشکل ته هم یو یادونه وکړله، اشاره یې وکړه چې کتابونه معمولا په ښوونځیو کښې شته او زده کوونکو ته نه ورکول کېږي.
تقریبا ناس مخکې مونږ ته کتابونه را رسېدلي دي، که چېرته دا د سبا رهي شو که چېرته کتابونه پرېښی وو په د کتابخانه کښې پاتې وو توجه شوی نه وو بیا هم د دې د مسول او زه به د دې ده ته فیصله هغه کومه ده داسې زه به یې په ځان باندې منم، خو دا نشته. مونږ کتابونه مکاتبو ته رسولي دي، مکاتب اخېستي دي، یو خبرې دي یو یو عملي جنګه ده دې درې شي عملي جنګه کښې مونږ سره کار وکړي چې رښتیا دا اجراسي دي که نه دي شي.
بله مجدي صاحب یوه پوښتنه زه پخپله در نه کوم چې په لغمان ولایت کښې څومره زده کوونکي مخصوصا که د نجونو په اړه ووایو څومره دوی علاقمندي لري، څومره کورنۍ یعنې باور لري او کولی سي د شرایط اجازه ورکوي چې دوی خپلې نجونې ښوونځیو ته ولېږي؟ آیا داسې کوم موارد تاسې لرئ چې مکتبونه د نجونو بند وي مخصوصا په لرې پرتو سیمو کښې یا په مرکزونو کښې؟
د لغمان په ولایت کښې د نجونو د مکتبونو په منطوب کښې ثبات باندې بیا هم ویلی شي مکتبونه بند نه دي، خصوصا په کرغۍ کښې ولسوالۍ کښې په مرکز د علیشنګ او دوړشا ولسوالۍ کښې په نورمال توګه سره نجونې خپل مکتب ته ځي. صرف مشکلات د علیګاه په ولسوالۍ کښې شته، هغه هم په ډېرو کمو محدودو ځای کښې، او هغه هم مونږ د سپین ږیرو له لارې، د علماوو له لارې، او د مونږ ساکنې شوراګانې لرې قومي شورا له لارې خبرې مې کړي دي، او دا هم ستونزه داسې هغه ستونزه ستونزه شته خو ډېره محدوده او ډېره کمه په ډېره کم مکاتبو کښې هغه هم د یو محدود وخت لپاره.
د لغمان د پوهنې رئیس محمد حضرت مجددي و. تر یوې لنډې وقفې وروسته خپرونې ته دوام ورکوو.
آزادي او اورېدونکي پروګرام اورئ
دوستانو، ستاسو نور شکایتونه هم سته، له تبصرې پرته به یې واورو.
السلام علیکم، زه د محمد زابل د ولایت څخه خبره کوم. زابل په ولایت کښې مخکې کلان دا درې کاله کېږي چې بندې زما د ټولو چارواکو سره دا خواهش ده چې دغه مورچه کلان سره ایله کړي. السلام
بله، السلام علیکم، زه حکمت الله د زابل ولایت نه دا اړیکه نیولې ده. زه درته وښودي تاسو څخه دا هیله کوم چې کرغۍ په افغانستان کښې بندې کړي، پاکستان نور ډېر لوی دښمن ده. السلام
السلام علیکم، زه محمد نبی د زابل ولایت خبرې کوم. زموږ د زابل ولایت مرکز کلات تخروالیان په سیمه کې د افغان بیسیم شبکه ډېره کمزورې ده. غزم پیغام تر ځای چارواکو ورسوي چې د زموږ د افغان بیسیم مشکل حل کړي.
السلام علیکم، زه د کندهار د ولایت حکیم د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دوه کاله کېږي چې د کندهار د حکیم د ولسوالۍ سړک وایي منظور شو، منظور شو، امر یې راغی امنیت برابر کړي، پس راغی بیا پسې ورک شو. نو اوس د کندهار والي عزیزي صاحب څخه خواهش کوم چې دغه کار مخته بوزي او دغه
وعلیکم السلام ورور، ستاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي ستاسو هر پوښتنه او ستونزه له مسؤلینو سره شریکه کړي. تاسو کولی شئ زموږ د پیغام ثبتونکو دستګاه ته زنګ ووهي او خپلې ستونزې او شکایتونه را سره شریک کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمېره